ګران اوردونکو په مشال مارکه کې د خپل قربا خالد خان نیک پیرزونه او سلامونه قبول کې. نن موږ سره په مشال مارکه کې محمد آصف سمیم صاحب ملما دي. دوی د بره پښتونخوا افغانستان ننګرهار ولایت او کامی ولسوالۍ سره تعلق لري. سمیم صاحب په خپل پروګرام کې ته هرکلی و او زموږ اوریدونکو ته مو خپل پیژندګلو کا.
بسم الله الرحمن الرحیم. ستاسو ډیره مننه. زه فکر کوم چې تر تاسو پورې سړی د مرکې لپاره راورسی هغه باید دومره څو شالید ولري چې اوریدونکي ورسره بلد وي. زه هم د خپلو اوریدونکو سره چې څومره د لوستونکو په توګه بلد یم هغوی به په همدې اکتفا وکړي چې ما واوري او زما نوم واوري همدومره به بس.
بالکل همدغه ستاسو شخصیت د چانه پټ نه دی. ستاسو څېړنې دي, ستاسو ژباړې کړې دي, ستاسو په خپله سیمه کې کتابتون دی. دا تاسو د کله نه دغه کارونه کوي؟ دا
خو نه چوڑ او پایل او نتیجه پوسنی بڼ کې تاسو تخکاری چې حمزه کتابتون په نامه په کام کې او آزاد کتابتون دی د ټولو ځوانانو پر مخ پرانسته دی. او د دې شالی دی دا دی چې دا د څلوېښتو کالو د خواری یو نچوړ دی, یو پایله ده. زه په یو لسم ټولګي کې وم چې په لومړي ځل کتاب سره د کتاب له اخیستو سره او بیا د کتاب له لوستو سره مینه پیدا شوه. او له هماغه راسې د هجرت په دې دیرشو دوه دیرشو کلو کې دغه هغه کتابونه چې هلته ما څه راټول کړي وو او بیا مې په خواری سنبال کړي هغه راسره سم ګرځي دلی دی. د دې هجرت په سختو کې لما سره هم تنګسي تیر کړی دی او ما هم ور سره سخته تیر کړی. خو لله الحمد دغه تیر کال د 1409 کال د کب 14 دا د یو کتابتون په بڼه چې عامه استفاده ترې اسانه شي پرانستل شو او دغلته د لستو لپاره هغه یو څه نسبي امکانات چې کتاب په مطالعه کې مرسته کوي هغه ورته مهیا دي. ځوانان راځي, لول یې لیکل کوي او خپله استفاده په ډېر اسانۍ ترسره کولی شي. نو دا زما د 40 کالو ما حاصل یا نچوړ دی. زما ذوق او زما د مینې, زما د کورنۍ او شرایطو, د کورنۍ د تشویق او هڅونې یو 40 رنگ دی, یو 40 کلن انځور دی چې استاد په وړاندې دی.
سمیم صاحب, څومره شمېره به دغه کتابونه او دغه کې کم قسمه کم رنگ کتابونه دي په دغه کتابتون؟
دقیقه شمېره تر اوسه پورې ما نه ده څېړلې. چې زه هم په همدې لګیا یم چې د ځای د تنګوالي شکایت دی سره دی چې زما دوستانو ما سره د دې کتابتون په جوړولو کې مرسته کړې. خو بیا هم عمر نه دی چې څومره پکې د کتابونو په اسانۍ او په ډېره ازادۍ کې خود شي او راواخیستل شي. بیا هم په بکسو کې دي او په الماریو کې دننه بند دي. زه یې داسې نشم سنبالولی چې هغه راخیسته یې اسانه شي. خو څومره پورې چې لا تر اوسه پورې تخنیکي شوي هم نه دي, دغه قید او ثبت او نوملیکنه شوي هم نه ده. خو 1400-1450 ټکو تر منځ کتابونه دي. دا چې تاسو وایئ کم ډول کتابونه دي, زما ذوق له کور نه, له کورنۍ نه, له ټولنې نه بیخي یوازې یو چاپېریال مې دا و چې ادبي اثر ولرم د ژبې په باب او د پښتو د کلاسیکو ادبیاتو په باب. خو وروسته وروسته بیا چې سیاستونه زموږ برخلیک شو, بیا هجرتونه زموږ برخلیک شو, له دې سره زموږ ذوقونه هم بدلون وموند او کتابونه یوازې د یو ذوق پاتې نه شو. البته اوس هم دومره شوي دي چې ادبي کتابونه ډلبندي شوي دي, ادبي, سیاسي, تاریخي, ژبني او قاموسي, دا ټول هلته د استفادې لپاره یو څه اسانه دي. او د دې تر څنګ د نورو ژبو آثار شته. یوازې دا زما اوس د ذوق لپاره پاتې نه دي, بلکې د هر چا د ذوق لپاره چې څومره ممکن دي هلته میسر دي.
سمیم صاحب, که وګورو دغه شان کتابتون په خیبر پښتونخوا کې یا په ټوله پښتونخوا کې, که وګورو په لر او بر پښتونخوا کې, د دې داسې مثال شته چې دغسې په ځانګړې توګه دغه کتابتون یو شخصي کتابتون یو دانه کتابونه پکې تاسو خامخا کتاب سره مینه لري, تاسو د نظره تر شوي ده؟
په خپلو په ننګرهار کې ما تر اوسه پورې کشکې وای او خو که وای ما به ویل وی چې ما په دغه پلیونو په دې اتباع کې دا کار کړی. خو چې نشته نو سملاسي یوازې په ننګرهار کې دغه کتاب تم دې د پرانستې پورځ ما او وویل چې ما ډیر انتظار کړی څلوېښت کاله وروسته زه په دې بریالی شوم چې یو تاسو ته د یو ټولګي او د یو مرکز په توګه دا کتابونه درته وړاندې کوم. خو تاسو دومره صبر مه کوئ، ځکه زموږ د وخت شرایط او د کتاب درلودو شرایط دا سخت و. اوس خو الحمدلله ځوانان لاسرسی لري کتاب د چاپ بهیر نامه خدا تر پخوا څو سلنه زیات شوی دی. نو اوس تاسو دومره انتظار مه کوئ چې څلوېښت کاله وروسته تاسو هر یو ځوان یو کتابتون ولرئ. دا کار تاسو په پنځو کلو کې هم کولی شئ، په دریو کې هم کولی شئ، حتی تر دې په کمه موده کې هم کولی شئ. نو پاتې شو د پښتونخوا په نورو سیمو کې ولې نه؟ زموږ دوستان زه چې څومره خپل پوهان پیژنم، څېړونکي پیژنم، په افغانستان کې پخوا دا دود و، زموږ استادانو زموږ مشرانو کتابتونونه درلودل، خو هغه وخت شرایط داسې و چې د عام استفادې لپاره لاره واره نه وه. هر څېړونکي د ځان د خپل استفادې لپاره ځانته یو کتابتون درلود. او اوس خو چې یو څه توپیر راغلی په ټولنیزو او کلتوري شرایطو کې، نو دغسې کتابتون که نه هم شته، زه هیله من یم چې زیات شي.
سلیم صاحب، تاسو خبر وکړه د کتاب د چاپ د بهیر چې زیات شوی دی، نو د کتابونو دغه چاپ کېدل زیات شوی دی، خو د کتاب لوستل او د کتاب مینوال هماغه شان زیات دي، هماغه شان کتاب سره مینه لري، لولي که نه کمی پکې راغلی؟
دا چې سړی په دې قانع شي چې کتابونه ډېر چاپېږي تر پخوا، د دې دا معنا ده چې لوستونکي هم زیات دي. او خو دا چې د لوستو طرز اوس هغسې او سلیقه هغسې نه ده پاتې لکه پخوا چې چا به کتاب لوستو. اوس هماغه کار د کمپیوټر او د انټرنیټ شیشې ته تللی دی، دا کار اوس دوی هلته کوي. څوک دومره وخت نه لري چې کتاب واړي او کتاب وساتي، کتاب ولولي، کتاب پرانیزي، کتاب بند کړي، کتاب کېږدي. د دې د استفادې دا طرز د کتاب دا اوس بدل شوی، او د همدې بدلون یو څه منفي اثر دا شوی چې سواد او سویه ډېره راولېدلې، سره له دې چې کتاب خلک لولي یا په شیشه کې یا په انټرنیټ کې او یا په خپله جنسن کتاب په پاڼو کې لولي. خو د سوی او د سواد اطمینان متاسفانه نه دی پاتې. زه خپل اکثرو دوستانو سره او د قلموالو سره په همدې اخته یم چې تاسو زیات کوشش وکړئ چې یو لفظ یا یو کلمه چې تاسو ته د املا په کیفیت کې اندېښنه پیدا کېږي، باید د یو بل کتاب ته مراجعه وکړئ چې هغه ځای نه سمه بڼه راواخلي. متاسفانه چې دې ته څوک وخت نه لري، لیکل کولی شي خو سم نه، یعنی د دې ته وخت نه پیدا کوي چې ده ته د یوې کلمې په صحت او په غلط کې یو اندېښنه را پیدا شي او هغه بیا یو بل کتاب ته مراجعه وکړي، له هغه ځایه سمه کړي. البته اوس دغه یوه آساني ډېره عامه شوې ده چې اکثرو ځوانانو ته هم وایم چې که تاسو سره د مطالعې پر وخت کله داسې پوښتنه پیدا کېږي چې دا کلمه به څه معنا وي، دا به څنګه شکل به وي، نو اوس دا ګرځم ټلیفونونه له هر چا سره شته، په ډېر اسانۍ سړی یو څوک پوښتلی شي چې زما په دغه کلمه کې د دې په شکل کې مې سودا ده، د دې په املا کې مې سودا ده، د دې په معنا کې مې سودا ده، دا به څه معنا لري؟ زه فکر کوم که د دې دومره ډېرو لوستو سره که دغه یو زیار او یو کړاو زموږ ځوانان دا هم وګالي چې دومره د لوستو ته خپلو هغو لوستو ته چې بیا د بل چا په وړاندې اوروي یا یې لیکي، د هغوی لپاره دې د یو چا نه پوښتنه وکړي، یو څوک دې چا خبره خوله دې بوی کړي. چې
تاسو په خپل کتابونه هم لیکلي دي؟ خپل کتابونه مشته؟
زما په ذوق مې زیات د کرکتنې او د څېړنې سره ډېر تړلی دی، او په همدې برخه کې مې یو څه لیکل شوي، لیکل مې کړي دي، او هغه څو کتابونه په رحمان بابا، په خوشحال خان او عبدالحمید مومند همدغسې په پښتو خطي نسخو چې پښتو نامې هغه کتابونه چې په نامو پای ته رسېدلي هغه چاپ شوي دي، او تقریبا یو شل یا ویشتوکه په دیو کې د څېړنې په برخه کې چې کلیات د حمزه بابا کلیات اطلاعات کلتور وزارت په افغانستان کې چاپ کړي هغه هم دي. همداسې نور نیمګړي کارونه راسره پراته دي چې متاسفانه لا تر اوسه پورې په بشپړولو نه یم بریالی شوی.
کوم داسې نیمګړي کارونه دي داسې چې هغه تاسو غواړئ چې زر تر زره سرته ورسي، یا په هغې کې تاسو ته ستونزې دي که دا ولې سرته نه رسي؟
د ژوند ستومانۍ دي، د حالاتو نابرابري ده، نو دغه خپله څېړنه مې همدغه سره سره نیمګړې پاتې ده. دغسې نیمګړي آثار مې دي، یا ته دغسې هم شوي دي چې زما روحاني عرفاني فرهنګ د سړی د مثال په توګه وړاندې کولی شي. هغه همدې ته پاتې وو یو درې کاله مخکې د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت چاپېدونکي وو په کابل کې. کتاب تیار شو، صرف زما یوه یادونه پرې پاتې وه چې هغه کې عذر دا وشو چې اوس مطبعې بندې دي. اوس هماغه کتاب کمپوز نه خلاص او د تصحیح نه خلاص او بیا ما سره نیمګړی پاتې شو، په همدې چې زه ډېر ورته تیار نه شوم، ورته ساز نه شوم، او حالاتو هغه وخت جواب راکړه. تر اوسه ما د یو خنډ په توګه هماغه جواب په مخکې ولاړ لیدلی دی.
اسامي صاحب، تاسو خبره وکړه چې تاسو په کوم شاعرانو کارونه کړي دي، هغه ډېر لوی نمونه لري. تاسو په دغه خپل لوستنه په نظر کې، ستاسو په نیز پښتونخوا د لر او بر په پښتو ادب کې د دې په لیکلو کې څه داسې څه فرق راغلی دی، څه داسې تبدیلي راغلی ده؟
ولې نه، دغه هجرتونه لیک د تګ راتګ او راشه درشه دا یو متقابل اثر پرېږدي په دواړو ټولنو باندې. په خپله لومړنۍ ټولنه هم یو څه اخلي له دویم نه، او دویم ته هم یو څه لومړنۍ ټولنه ورکوي. د ښه بېلګه دلته کوزي پښتونخوا ته د افغانانو د پښتنو راتګ او دوی سره ناسته ولاړه راشه درشه کلتوري پوهاوی، او په دې کې یو ښه بېلګه سړی د لیکدود په برخه کې د پښتو لیکدود له پخوانه سره لدی چې څو پړاوونه د یو کولو لپاره تیر کړي وو. او خو دومره رنګ چې دا وخت راوړ په 1990 کال کې د پښتو اکاډمۍ په ابتکار او په نوښت په بڑګلۍ کې یو بونیز سیمینار ورکشاپ وشو، په هغې کې د دواړو خواوو د لیکدودي ستونزو په باب خبرې وشوې، او د هغو یو حل او کوچ را ووته. او هغه بیا د پښتو لیک لار په نامه د پښتو اکاډمۍ خواره کړه، چاپ یې کړه. د هغې نه اوس په لستو کې د یو اړخ سرم زه فکر کوم دومره ستونزې نشته لکه چې پخواوي. زه د یو بېلګه دا وړاندې کولی شم درته، د هغه وخت چې لا دا ورکشاپ نه و جوړ شوی، یا دا د لیکدود یووالی نه و تصویب شوی، الفت صاحب زمونږ په پښتو ادب کې د روان او هنري نثر یو پیژندوی لیکوال دی. د هغه یو کتاب پړومبی وکیل ما سره یو د یولسم ټولګي شاگرد راته دا کتاب رانه واخیست، بیرته راکړه، د اړولو سره واخله یار دا پښتو ده مونږ نشو لوستی. اوس څوک داسې ډیر کم پیدا کیږي چې درته دا خبره وکړي. اوس ځوانان دا زمونږ رسنۍ ویني، دا زمونږ ورځپاڼې اخبارونه لولي، که نه هم لولي دومره ډیر دي چې دوی ته په ناشعوري توګه دوی ته رسیږي، دوی اوري، دوی لولي. نو هغه ستونزه ورته اوس نه ده پاتې چې هغه د لیکدود په برخه کې وه، د انشا په برخه کې، او د بل په خبره د نه پوهېدو په، یا د لیک په نه پوهېدو کې کومه اندېښنه وه، اوس نه ده پاتې.
بیا سمیم صاحب، کوم سیمو کې زیات کار شوی دی؟ په لر کې زیات کار شوی دی که په بر کې؟ چې په نثر کې او په نظم کې، که مونږ وینو د نظم حوالې سره دلته په شعر کې ډېر کار شوی دی، خو بیا په څېړنه او په نثر کې زیات کار چې دی افغانستان
پښتنو کړی دی؟ تاسو د خپلې پښتنې خپله ځواب ووایئ چې دواړه اړخو کار کړی، دلته د نظم په برخه کې، ولته د نثر په برخه کې. په نثر کې هم دلته یوازې په نظم کې نه دی شوی، په نثر کې هم شوی، همدومره دی چې تخلیقي نثر دلته زیاته وده موندلې، او هلته تحقیقي نثر یعنې څېړنه ډېره شوې ده. او دلته خو بیا هم دا کار د اغېز په پرتله ډېر زیات ځکه دی چې دلته رسمي او دولتي او سرکاري ملاتړ د پښتو ژبې نه و. خو دلته شاعرانو او لیکوالو دومره څه کړي دي چې د سرکار برخه کار هم کړی، بې د هغوی له هڅونې نه، بې د هغوی له تشویق نه دومره کار شوی چې هغې ته موږ ډېر خوشحاله یو او پاتې شو هلته. نو هلته خو دغه چې ډېر هم ښکاري زمونږ شکایت همیشه هم دا و، هلته هم او اوس هم دغه برخه ده زمونږ، چې زمونږ په سرکار کې دومره برخه نه وي لکه څومره چې زمونږ حق دی. نو همدې هلته هم چې څه کار شوی هغه هم خپله زمونږ مشرانو لیکوالو څېړونکو خپل زړه وینې او غوښې خوړلي دي، او یو څه پښتو ته ورکړی دي. او اوس چې مونږ ډېر امکانات او ډېرې اسانۍ لرو نو متاسفانه زمونږ په سیاسي برخلیک او برخه دومره خواره ده چې هغومره میدان او مجال مونږ ته نه دی راکړ شوی لکه څومره چې زمونږ حق دی او څومره چې پښتو غواړي.
بیا سمیم صاحب کو ګورو نو د پښتنو او یا بیا د پښتو ژبې بدقسمتي ده چې دې کې رسنو کې لکه ورځپاڼې د پښتو ورځپاڼه ډېر دې طرف ته نشته هغه شان نشته څنګه چې د نورو ژبو کې دي. دا د دې یو بدقسمتي نه ده د دې ژبې د دې کام
نه دا خبره سړی قسمتونو ته نه پرېږدي. قسمتونه سړی له دې نه نه مانی کوي چې اړتیا خو له همدې نه پېښېږي چې کله سړی خپل تقدیر خوار وګوري نو د تدبیر د رامنځته کولو اړتیا ورته زیاتېږي. اوس چې مونږ دومره پوهیږو چې زمونږ خدمت ژبه مو خدمت غواړي ادب مو خدمت غواړي او بیا یې نه کوو نو دا پړولې سړی په تقدیر واچوي. مونږ اوسه پورې تقدیر له دې نه نه منی کړي چې تاسو تدبیر مه سنجوئ تدبیر مه کوئ. چې همدغه حالاتو کې د تدبیر دپاره چانس ډېرېږي چې سړی د خپل مقدر نه په شکایت مجبور شي. زه فکر کوم چې همدغه بهترین فرصت دی همدغه بهترینه موخه ده چې مونږ هم دومره تشخیص قدرې کړی دی چې زمونږ برخه خواره ده نو بیا هم چې په درملنه لاس نه پوری کوو بیا هم چې مونږ
د دې کار لپاره سمیم صاحب پیسو ضرورت دي. شتمن خلک چې دي د دې سیمې هغې په دې کې مصرف کوي نه نه ښه ورځپاڼه راله نه ښه اونیز راله نه داسې ښه ټلویزیون چې په دې کې مصرف کړي څنګه چې د پاکستان والې سره زه خبره کوم چې په دې نورو ژبو کې راغلي دي په اردو کې پسندی کې
بې وازې خبره د پیسو به هم نه وي. زه فکر کوم یوه برخه ده د ژبې په خدمت کې د پیسو د پانګې نقش سړی هېرولی نشي. خو تر پیسو لومبی خپله جذبه ولوله ډېر ارزښت لري او متاسفانه چې دا زمونږ د شتمنو سره یو ځل چې پیسې پیدا شوي بیا ورسره دا جذبه مړه شي که نه. دلته دغسې بېلګې ما اورېدلې دي دغه د جنګ ورځپاڼې میر خلیل الرحمن دا هغه مې څه چې لوستي وو چې هغه به د خپل دفتر د همدې اخباري دفتر سره داسې ملازم وو چې سهار به دفتر جارو کوو سهار به دفتر پاکاوو او دفتر به سنبالوو. خو هغه یو وخت دا جذبه ورسره وه هغه وخت د پیسو اړتیا د نن نه انګېرله چې پیسې دې راسره وي. هغه سره دا جذبه وه چې یو وخت به زه د دې ژبې لپاره د دې خپل ادب لپاره دومره د خپل صحافت لپاره به دومره خدمت کوم چې بیا به زه دا خلک است دامم او خلق بګومارم چې د ژبې خدمت وکړي. او هلته هم همدغسې شوي دي ډېر د جنګ په حالاتو کې هغه وخت چې یوه سیاسي خلا وه زموږ په دې معاصر تاریخ کې د امان الله خان او د نادر خان تر منځ کوم نظام چلېده هغلته د سقاو د زوی په هغو کې حتی خلکو په خپلو کورونو کې د کابل نه پناه راوړې د خپلو کلو ته له هغه ځای نه په خوګیانو کې د کور غم په نامه اخبار ایستلې نو نه پیسې وې او نه څه شي. په هغه اتیا نوي کاله مخکې تاسو هغه حالات وسنج یو جذبه وه د قوم د درد لپاره د ځان د قربانۍ د وړاندې کولو اړتیا وه او هغه هغه وخت شوي وه نتیجې خلکو لیدلې. نو اوس هم سړی په دې نه ناهیلی کېږي چې مونږ سره پیسې نشته. یو ځل د جذبه ژوندۍ شي د جذبې د ژوندۍ جذبې د لا ژوندي کولو او د ځغلولو لپاره بیا پیسې پکار دي بیا وسایل پکار دي.
سمی صاحب تاسو ژباړې هم کړې دي او که بیا وګورو د خیبر پښتونخوا د دې قبایلي سیمو چې کوم پښتانه دي دوی د نورو ژبو نه ډېر ټکي داسې دا کړي دغسې افغانستان کې. خو بیا افغانستان کې خپله د پښتو یو د هغې خپل ټکي دي دا د ژبې لپاره څومره ضروري دي.
ژبو ژباړل او د نورو ژبو نه راړول دا د ټولو ژبو یو کلتوري او علمي ضرورت دی. دا که ونه شي نو اوسه پورې به مونږ ته قرآن هم نه وای رارسېدلی که نه کېدی د مسلمانانو پښتنو په توګه. نو دا یو اړین اړتیا ده یو ضرورت دی د ژبو د ژبو نه ژباړه. او بیا په دې ژباړه کې بیا دا اړتیا پېښېږي چې سړی په شروع وکړي نو بیا پوهېږي چې زما د خپلې ژبې پانګه څومره ده کمه ده که زیاته ده د هغه دویمې ژبې په مقابل کې. بیا ژباړه سړی په دې باندې پوهوي چې خپله د لومړنۍ ژبه د کلمو کمواله او نشټواله سره د دې ته اړباسي چې نوې کلمې ایجاد کړي، نوې کلمې وژباړي، نوې کلمې رمضان ته کړي، او د نوو کلمو د رمضان ته کولو او د بیا رواجولو لپاره زموږ په ډکشنری کې، زموږ په قاموسونو کې څه اصول دي، هغه اصول د ژبې هغه وکیبولري او وایپانګه یا زیرمه دغه دغسې ځینې تقاضې لري، او هغه تقاضې علمي دي، هغه ټولې دنیا کړي دي چې ژبه دې ولټول شي، چې خپل کلمات پخوا څومره اوس څومره دي، او چې نشته د هغې راړول څومره اړتیا ده. دا ټول یو علمي بهیر دی، یو ژبنی بهیر دی. دا که ونه شي مونږ د ژبو تر یرغل لاندې یو، همدا اوس د کمپیوټر سره دومره په زرونو کلمې پښتو ته راننوتې، هغه وخت یې که مخه نیول شوی وی خپلې کلمې هم درلودی. دا کار حتی نورې ژبې کوي، ایران کړی دی، همدا اوس هم هغوی خپلې کلمې ژباړي، خپلې کلمې ایجادوي، عربو کړی. حبیبي صاحب زمونږ لوی علامه تیر شوی، هغه وایي چې په څلوېښت هغه تقریبا اتیا کاله مخکې هغه لیکلي دي، د دې خبرې د هغه د حوالې څلوېښت کاله کېږي تر دې زیات. او وایي چې په عراق کې حکومت عسکري اصطلاحاتو لپاره د 8000 کلمو یوه ډکشنري جوړه کړه او ژباړلې. همدغسې په دکن کې، د حیدرآباد په دکن کې د اردو ژبې لپاره دا کار شوی، اوس هم شوی.
بله، تاسو زده کړې سنه دي، او تاسو په دا وخت کې لوستل څومره کوي؟ لکه کتاب لوستلو ته څومره وخت ورکوي؟
ما د حمزه بابا نه یو خبره اورېدلې وه، زه ورسره ډېر کېناستم پاڅېدم. د هغه په ځانګړتیاو کې یو دا وه چې کیپسټن سګرټ اسکل، یو سسپنس ډایجسټ لوستو، او یو مې همیشه په مطالعه لیدلی دی، او هغه به ویلې چې مطالعه زما نشه ده. نو ما هم د هغه سره د ناستې په اثر لوستل ډېر زیات تنده مې ده، او کور کې د خلکو ټپسور یم چې دا دومره ناستې ولاړې ته ته وخت نه شي پیدا کولی چې همدغه لوستل کې لوستو باندې مې تنده نه ماتېږي. او پاتې شوه دا د زده کړې مسله، زه فکر کوم چې همدومره به بسې دغومره مې زده ده چې دغه لیک پرې کولی شم، همدومره مې کړې ده زده کړه.
سمیع صاحب، د څېړنې دا کار ډېر ګران نه دی؟ لکه څېړنه کول ډېر ګران کار دی چې په صحیح معنو کې کوي، څنګه یې ترسره کوي؟ دا
ما مخکې مرض وکړه د ژبې د خدمت په برخه کې، تاسو د سرمایې د پانګې او خبره وکړه. دا سړی چې لولي او پخپله نه کوي بیا پوهیږي دا کار ګران دی، خو چې وی کی او پکې ډګر ته ورننه وځي بیا دا ګران کار ځکه نه دی چې بیا دغه ګراني پخپله یو شوق او یو تنده خړوبوي. او د کاظم خان شدا شعر دی که د چا دی په شک سره وایم، چې څو مشته د عشق خواري هومره ښادي ده، که مې ورکه دا خواري شوه نو به خوار شم. په دې کې وطن ده، یو مسلسل وطن ده. سړی دې ته اړباسي چې ستومانۍ ته ستومانۍ ونه وایي، او په لوستو او په لټولو په اکتفا ونه کړي. تاسو باور کوئ چې زه کله د یو کتاب په یو متن کې یو مشکل سره مخ کېږم، د هغې د اسانۍ لپاره چې یو بل کتاب راخلم، نو بیا رانه دا پاتې چې زما دا کتاب د څه لپاره پرانیستی، هلته راته پکې نورې خبرې را پیدا شي. هېڅ ستومانۍ پکې سړی نه احساسوي، دا په همدې سړی ستومانه ګڼي دا کار چې لا یې شروع پرې نه کړي. او که وشي زه فکر کوم چې اوس خو دا اندېښنه بېخي بې ځایه ده، ځکه اوس خو اسانۍ دي. کتاب
څومره ارزښت لري؟ کتاب لوستل، کتاب لیکل پتون کام دپاره په خصوصي توګه
فکر کوم چې دا باید هم دوی په خپله ووایي، د دې ته ځواب پیدا کړي چې دا کار مونږ ته څومره ارزښت لري. کوم ارزښت یې راته چې نه یې لري، زمونږ سیاسي برخلیک دغسې دی. او که پوه شو په دې کار چې دا راته ارزښت لري، نو فکر کوم چې بیا به مونږ ته څوک دغه اوسني پیغورونه نه راکوي چې څوک کوم په یو نامو بدناموي، او څوک کوم په بد نامو بدناموي، څوک کوم تاسو ته خو دلته څوک دومره پیغورونه نه درکوي لکه زمونږ په خپله سیاسي ټولنه کې چې مونږ له کومو پیغورونو سره مخ یو. او غلا هم دی نه چې لوی پیغور مونږ ته همدا کوي چې دا بې فرهنګه قوم دی، دا دی. او د هغې په زور مونږ پوهیږو چې د دې پیغور څومره منفي اغېز دی، او څومره زمونږ په نفسیاتي او رواني برخلیک د دې پیغور اثر دی.
څه پیغام ورکوي ځوان کول ته د کتاب پاکله، د بل داسې څه پیغام چې ورکوي؟
زه ستاسو په وسیله خپلو ګرانو لوستونکو اورېدونکو او په تېره ځوانانو ته، چې زیاتې ځوانان اوري، دوی ته دا پیغام نوی نه دی زما له خوا، ځکه چې ما مخکې عرض وکړو د خبرو په ترڅ کې مې مخکې وویل چې کتاب سره مینه، ما د خوشحال بابا په دې بیت لته جوته کړی د چې په کتابتون کې مه خوشحال بابا دا بیت لیکلی چې په هغه جهان بخلاص ویل عذابه چې دلی یې سر و کار وي له کتاب ما دوی ته هم دا پیغام دی
ډېره مننه د مشال ریډیو سره د خبرو
کور ودن.